دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د سهار لس بجې دی او په کابل کې نه نیمه په دې خبرونه کې ز پامیر ساحل او نجیب عامر ستاسو هر کله کو په خبرونه کې د پخوانی پاکستانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف د نیونې معاملې په پاکستان کې د انتخاباتو په نتیجه کې د بهرنیو چارو تګلارې د بدلون په غزنی کې د پاتسون کونکو وژنې د رپورټونو ترڅنګ ونی ز خبرونه روښانه مستقبل هم لرو خو د دې محل تازه خبرونه له نجیب عامر اورو
د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف نن عدالت ته حاضر شو. ملاله یوسفزای د ټایم مجلې د سلو پر نفوذ شخصیتونو کې شمیرل شوی او اف بی آی بوسټن کې د چودنو د ممکنه لاسلرونکو انځور نه خبره کړي. پورا خبرونو ته د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف نن عدالت ته حاضر شو. نوموړی د زیارت په ورځ د اسلام آباد د های کورټ نه د گرفتارۍ څخه تښتېدلی و. پرویز مشرف نن د اسلام آباد ماجستریټ محمد عباس شاه ته ځان وړاندې کړ. ماجستریټ دته د ورځنۍ ترانزیت یا رهداري ریمانډ ورکړ. نوموړی وروسته د پولیسو په ولخه کې خپل کور چیک شهزاد ته واستول شو. دی به په دې کور کې نظربند ساتل کیږي. پرویز مشرف د 1999 کال د کودتا نه تر 2008 کال پورې په واک کې و چې بیا په زوره د واک پرېښودلو ته اړ کړه شو. د اسلام آباد های کورټ د پلازمینې د پولیسو د مشر نه تر دې وړاندې پوښتنه کړې وه چې ولې پرویز مشرف گرفتار ملاله یوسفزای څوک چې په سواد دره کې د نجونو د تعلیم لپاره د کمپاین په خاطر د پاکستانی طالبانو په ډزو زخمی شوی و د ټایم مجلې لخوا د نړۍ د سلو بانفوزه خلکو په فهرست کې راغله. 15 کلنه ملاله تیر کال په اکتوبر میاشت کې په داسې حال کې چې په سواد کې ښوونځي ته روانه وه د پاکستانی طالبانو لخوا په سر په ډزو وشتل شوی وه. ملاله یوسفزای له هغه وخته چې د علاج لپاره برتانیا ته وړل شوی تر اوسه هلته اوسیږي. ملاله سخت کال د نوبل د سولې د جایزې لپاره هم کاندید شوې ده. ټایم مجلې په فهرست کې د هرات ولایت اوسیدونکو افغان میرمن رویا محبوب هم شامل ده. تیر شپه ناوخته په غزنی کې د ولسی پاسون پر جنگیالیو برید شوی دی چې پکې تر اوسه پورې 13 تنه پاسون کوونکي وژل شوی دي. د ولسی پاسون مشر فیضان الله فیضان هم پیښه تاییدوي او وایي تر اوسه پورې دوی د 13 تنو پاسون کوونکو په وژل کېدو خبر شوی دي خو وایي اوس هم لا د دوی معلومات بشپړ نه دي. طالبان وایي برید دوی ترسره کړی دی. د ننګرهار او کونړ والیانو د دې سرحدي ولایتونو په اړوندو سیمو کې د امنیتي تدابیرو د پیاوړي کېدو غوښتنه وکړه. د ننګرهار او کونړ والیانو ګلاغا شیرزی او سید فضل الله وحیدی د غوښتنه پرون په هغه امنیتي غونډه کې وکړه چې د ولسمشر حامد کرزی او د ملي دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو او نور امنیتي چارواکو په ګډون جوړه شوې وه. د ارګ لخوا په خبره شوي بیان کې راغلي چې دا غونډه په کونړ او ننګرهار کې د امنیتي حالت د څېړنې په مقصد جوړه شوې وه. جرمنی له 2014 کال وروسته په افغانستان کې له شپږو نیولې تر 300 پورې د سرتیرو د پاتې کېدو لپاره چمتووالی ښودلی دی. د جرمنی دفاع وزیر توماس دی مازیار پرون په برلین کې خبریالانو ته وویل د دې سرتیرو د پاتې کېدو مقدماتي موده به 2 کاله وي او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له پوځي ماموریت سره به کار کوي.
لیوای
د جرمنی حکومت تیار دی چې د 2015 کال له پیل څخه ل شپږو نیولې تر 300 پورې سرتیری د 2 کلنې لومړنۍ دورې لپاره چمتو کړي سو د ټریننګ لارښوونې او ملاتړ په برخه کې له ماموریت سره مرسته وکړي. جرمنی په افغانستان کې شاوخوا 3200 سرتیری لري چې ډیره برخه اوس مهال د هیواد په شمال کې ډیره دي. تاسو د مشال ریډیو نه خبرونه اورئ. په عراق کې چارواکي وایي د بغداد په یو کافي کې په یو چودنه کې چې ظاهرا یو ځان وژونکي حمله وه لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې په وژل شوو کې ګڼ شمېر ماشومان هم شامل دي. د سنی پر نفوسه سیمې امیریا پسندو کې د پرون ماښام د چودنو مسؤلیت تر اوسه کوم چا په غاړه نه دی اخیستی. د حمله په داسې حال کې وشوه چې په عراق کې حالات د شنبې په ورځ د صوبایي انتخاباتو په درشل کې کړکېچن دي. د امریکا د ټیکساس والی ریک پیری په خپل ایالت کې د کیمیاوي سرې په یو فابریکه کې چاودنه یو حقیقي ویرونکی خوب بللې. پولیس فکر کوي چې ښایي د پنجشنبې په نیمه شپه دې چاودنې چې واکو ښار ته نږدې د ویس نومې مینې کورونه یې ویجاړ کړل، 15 تنه وژلي او له 160 زیات ټپیان کړي دي. د ټیکساس والی ریک پیری وویل چې د چاودنې د قربانیانو په اړه معلومات لا هم ډېر ابتدایي دي. د ویسټ ولسوالۍ د بیړنۍ آفت سیمه اعلان کړه او ویل چې له مرکزي حکومت څخه به د مالي مرستې غوښتنه وکړي. د چاودنې علت چې په فابریکه کې د اور له یوې لمبې وروسته پیښه شوه تر اوسه معلوم نه دی، خو پولیس وایي د دوی لومړنۍ څېړنې ښایي چې دا یوه صنعتي پیښه وه. ولسمشر باراک اوباما په یو بیان کې د ویس له خلکو سره خپل ملاتړ څرګند کړی. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی په باسټن ښار کې د ماراتون یا ډله ییزې ځغاستې په ترڅ کې د چاودنو د دوه ممکنه لاس لرونکو تصویرونه او ویډیوګانې خپرې کړې دي. دا تصویرونه چې د زیارت په ورځ خپاره شول، دوه ځوانان ښکاره کوي چې تیاره رنګي جمپرونه اغوستي او بایکونه انتقالوي. د اف بی آی خاص ایجنټ ریکتس لاوارس چې د سیلونو مشري کوي د مشکوکو کسانو په موندلو کې له خلکو د مرستې غوښتنه کړې، سو پولیس له هغو تحقیقات وکړي. دوی همداراز خبرداری ورکړی چې ښایي دا کسان وسله ولري او خطرناک وي. د اپریل په 15 نیټه د ماراتون د ختمېدو ځای ته نږدې په چاودنو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 1,100 نور ژوبل شوي. چارواکي وایي دوی ګمان کوي چې چاودنه ښایي له اوسپنیزو بخار دیګونو د جوړو شوو بمونو په وسیله شوي وي. او د بیلاروس یو عدالت هغه کتاب چې ورکی د هیواد د فوټو ژورنالیزم غوړ انځورونه ځای پر ځای شوي تندره وبلل دی. په دې کتاب کې داسې عکسونه هم شته چې په 2011 کال کې جایزې ګټلې. په دغو کې د امیر ولسمشر الکساندر لوکاشنکا خلاف پر مظاهره کوونکو د پولیسو د تشدد عکسونه هم شامل دي. په دغه کتاب کې ځینې عکسونه د هغو کسانو لخوا اخیستل شوي چې د نړیوالو خبري ایجنسونو لپاره کار کوي. دا تر دې ګړې د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مل مشال رادیو اوریدل تاسو موږ په منځني څه پښپک سو یو 20 کیلو هرتز اوریز موږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. د پاکستان پخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف ځان قاضي ته سپارل دی. په پاکستان کې د انتخاباتو په نتیجه کې باید د هیواد ملکی حکومت د بهرنیو چارو تګلاره بدل کړي او کنه شنن کې څه فکر لري؟
هر ملکی حکومت چې پاکستان ته راشي چې نواز شریف وي چې زرداری وي چې عمران خان وي نور د قتل وي ملکی حکومت دومره تاثیر نه لري.
په غزنی کې طالبانو لږ تر لږه 14 پاڅون کوونکي وژلې دي. په کابل کې افغان او مصري عالمانو ویلي د افغانستان په سوله کې د دینی عالمانو رول ډیر زیات مهم دی.
که داسې شرایطو کې موږ که محافظه کاری کوو که سکوت کوو نو دا هم اسلام سره هم جفاوي، مسلمانانو سره هم جفاوي.
په اونیزه خبرونه روښانه مستقبل کې د زده کړو یو پروګرام روښانه پښتونخوا په اړه معلومات ترکو.
او د دې ماشومان کمی چې په کور کې سبق نه محروم پاتې شي هغه پکې هم به نشانه راځي.
لدی علاوه نور رپورټونه هم لرو له مشال رادیو سره اوسه. لدی غړې لومړی خبر ته ورزو د پاکستان پخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف ځان قاضي ته سپارل دي. تر هغه وروسته د کور ته استول شوی دی او لده به تر دوه ورځو پښتني کیږي. بیا به تر هغه وروسته د عدالت ته وړاندې کیږي. ریاض مساخیل د مشال رادیو خبریال را سره د ټلیفون په کرخه دی. ریاض، دا ما چې ویل همدغه سده
چی پامیر ترانزیت ریمانډ وته ویل کیږي. د دین علاوه چې کم نور د ریمانډ شکلونه دي نو هغه کې دا چې هغه یو خو جوډیشل ریمانډ دی چې یو ملزم هغه ته نیخ بنیغه عدالت حکم کوي چې دی جیل ته ولېږي ځکه چې هغه خپل جرم منلی یا هر څه خبره جي. دویم صورت بیا ریمانډ داسي چې هغه ته پولیس ریمانډ کې ورکه چې یو ملزم خپل جرم نه مني هغه پولیس ته حواله شي چې د دنه به تاسو تپوس کوي چې آیا د دا جرم هر قسم جرم چې دغه کړی کنه. دا د ریمانډ دریم قسم دی چې ترانزیت ریمانډ وته وي. په دې ریمانډ کې به دا د پولیسو ذمہواري ده یعنی یو طریقې سره دیتا حفاظتی حوالہ هم ویلی شي چې دا په حفاظت په جوړ باندې پولیس ته حوالہ کړی چې دا ملزم چرته او نه ترتی هم او د حفاظت هم هغه یقیني شي چې ورسره کم چونکی د خلاف د اسلام آباد های کورٹ چې کم حکم ورکړل د گرفتاری هغه حکم هم په دې کې راغی چې د گرفتاری پیش کړه اوس چې په ٹرانزٹ ریمانډ باندې دی دوه ورځې وخت یې ورکړل دی
ریاض دلتا یو پوښتنه دی په دغه ټرانزټ ریمانډ چې دی نو دی به په کور کې دننه ناستی پولیس بور سره خبرې کوي بیا به تر هغې وروسته عدالت ته وړاندې کیږي که نه
نه د دنه بدای څه قسم له پوښتنې نه کیږي چې ګنې تا دا کار کړی یا د نه دی کړی څنګه چې عموما په ریمانډ کې کیږي هغه شانتې پوښتنې هغه شانتې پوښتنه په دې ریمانډ کې نشته صرف دا ده چې دی به د عدالت نه والا تر کوره پورې رسي او بیا د هغې نه وروسته چې کله به دی بل عدالت ته پیش کیږي نو د هغې هلته کې بیا د ضمانت درخواست ورکوي یا هلته کې بیا هغه دی جیل ته لیږي تر هغه ځای پورې دا د پولیس ذمهواري ده چې دی به په کور کې د پولیسو په حفاظت کې چې دی چېرته کې د کور نه ونه تښتي یا چېرته په بلې لاړ نه شي
عدالت تلاړ ځان ورته حواله ک شنون کی څه وای چې ولې ځان حواله ک پرون خدای لګرفتاری انکار کړ او خپل کور ته تللو
بالکل نن چې دې څنګه بیگا د شپې نه وخت پورې د پرویز مشرف د وکیلانو د اسلام آباد د پولیس ترمنځ خبرې اترې کړې بیا بعد چې کوم د پرویز مشرف چې کوم وکیلان دي هغه پرویز مشرف سره سلام کوي وروسته دې خبرې تر رسیدلې چې کفر سبا فرض کا پرویز مشرف عدالت ته ځي د ضمانت لپاره نو بیا به په دې باندې لومبه مختنه دار راځي چې تا ولې گرفتاری نو ورکړې چې اسلام آباد های کورټ ته بللې چې باید دې گرفتار بشي ته ولې وتښتې د عدالت نه نو د هغه لپاره د نن سهار وختي د گرفتاری ورکړه بیا راغې د جوډیشن مجسټریټ محمد عباس شاه په عدالت کې پیش شو دغه دوران چې کوم اف آی آر یا کوم چې بده باندې مقدمه ده نو په هغې کې یوازې د ججانو د نظربندې خبره نه وه ورسره ده وایي چې په ده باندې د اسلام آباد های کورټ طرفه ویل شوي دي چې د قانون چې کومه د ترهګرۍ د مخنیوي دفه ده سیکشن شپږم هغه ته هم ولګول شي نو دغه شانتې د باندې اوس د ترهګرۍ دفه هم راغله د دغه وروستو ورته د دوه ورځو د ټرانزټ ریمانډ ورکو چې دی به اوس
تر دې وروسته بیا د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت ته وړاندې
کیږي عدالت ته پیش کیږي
سامان سامان
ډېر او سره چې کوم جی پامیر چې کوم د سب جیل خبره کیږي چې انکه پولیس هم دا وایي د وکیلان هم دا وایي چې د جیل کې خطر ده نو سب جیل خو انتظامی وایي چې اوسه پوری دوی د سکیسما هدایت نه دی ملو شوی چې آیا د کور سب جیل او ټاګری شي کو نه ټاګری شي خو بیا هم تر دې دمه د هغه د کور نه چې ګمې ګیر چا پیر پولیس او رینجر هغه اچولې شوی دی
ولارد دی او دا یو ډول په خپل کور کې نظربند غوندې
نظربند دی خو لا تر اوسه پوری په قانوني توګه د کور ته سب جیل او دا یا درجن نه ورکړل شوی
د ډېر زیاتمنه ریاض مساخیل د مشال رادیو خبریال را سره د ټلیفون په کرخه او دوی ویل چې عدالت دا پریکړه کړې ده چې جنرال پرویز مشرف چې د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر و د په دوه ورځې ټرانزټ ریمانډ ورته ورکړل شوی دی. ټرانزټ ریمانډ داسې چې پولیس به هم د ده د کور ساتنه کوي او هم به دی نه پرېږدي چې له خپل کوره ووځي او کوم بل ځای ته لاړ شي یا هیواد پرېږدي. همدا توګه باندې به پولیس له ده سره یې چې دی عدالت ته وړاندې کړل شي او دی به د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت ته هم وړاندې کول کیږي. دغه خبر و د دې وخت
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې
مشال رادیو ته غواګیست. راتلونکي میاشت په پاکستان کې پارلماني انتخابات کیږي. د دې په نتیجه کې به یو نوی حکومت جوړیږي او بیا به د هیواد لپاره خپلې تګلارې جوړوي. آیا په دې صورت کې به د پاکستان د بهرنیو چارو په تګلاره کې هم بدلون راځي او کنه؟ پر دې موضوع د مشال رادیو خبریال مجید بابر له شنونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ جوړ کړی دی.
په پاکستان کې پارلماني ټاکنې به د روان کال د مئی په 11 نیټه ترسره کیږي چې په نتیجه کې به یو نوی حکومت جوړ شي. خو پوښتنه دا ده چې آیا د راتلونکو ټاکنو په نتیجه کې کوم حکومت جوړ شي. د ګاونډي هیوادونو په خاصه توګه د هند او افغانستان په اړه به د دغه هیواد په خارجه تګلاره کې کوم بدلون راشي او کنه؟ او ګاونډي هیوادونه د ټاکنو نه پس د پاکستان نه کوم هیلې لري؟ په کابل کې کارپو احمد سعیدی وایي چې د کشمیر ایټمی وسلو او افغانستان په اړه د پاکستان خارجه تګلاره د پاکستان سیاسي حکومتونه نه جوړوي.
هر ملکی حکومت چې پاکستان ته به راشي چې نواز شریف وي چې زرداری وي چې عمران خان وي نور دله کتلي وي ملکي حکومت دومره تاثیر نه لري. د یو ټکي دویم ټکي دا ده چې اوضاع د پاکستان چې کتل کېږي زما باور داسې ده چې دغه حکومت چې یعنی د الیکشن نه وروسته راځي ضعیفتر وي د زرداری له حکومت د دې لپاره چې هېڅ کوم توان نه لري چې مطلق قدرت ونیسي. نواز شریف هم دومره توان نه لري چې جلا حکومت یعنې یوازې حکومت جوړ کړي عمران او نور یعنی په پاکستان کې یو اتلافي حکومت به جوړ شي. زما باور دا حکومت به ضعیف وي.
هند هغه هیواد دی چې پاکستان یې خپل یوازینی لوی دښمن هیواد ګڼي، خو په دې وروستو کې په پاکستان کې د واکمن پیپلز ګوند اتحادي حکومت د هند سره د تعلقاتو ښه کولو لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړ، او هغه کړکیچ چې د هند په ممبئی کې د بریدونو نه پس زیات شوی و تر سرحد پورې هغه کې کموالی راغلو. د هند په پلازمینه نوی دلی کې د خارجه چارو کارپوه او خبریال پروین سوامی نه مې وپوښتل چې د ټاکنو نه پس هند د پاکستان د نوي حکومت نه څه تمه لري.
لکه د ډیرو پاکستانیانو په هند کې هم دغه اندېښنې ډېرې دي چې که په پاکستان کې د ټاکنو په نتیجه کې چیرې کمزوری حکومتي نظام مخې ته راغی نو دا به بنیاد پرستو قوتونو ته لار هواره کړي، او که دغو قوتونو په پاکستان کې زیات واک ترلاسه کړ نو کېدای شي پاکستان به له ګډوډۍ سره مخامخ شي. نو موږ خو تمه لرو چې د ټاکنو په نتیجه کې به یو پیاوړی حکومت جوړ شي او د دغو اندېښنو مخه به ونیسي. نو د هندي نقطې نظر له مخه موږ ډېر هیله من یو چې په پاکستان کې پیاوړي جمهوري قوتونه په ټاکنو کې د ښې کارکردګۍ یا کارندوی مظاهره وکړي.
د هند، افغانستان او امریکا په اړه د خارجه تګلارې د جوړولو په هکله یو شمیر څېړونکي په دې نظر دي چې سیاسي حکومتونه نه بلکې دغه تګلاره د پاکستان سیکیورټي اسټابلیشمنټ جوړوي. په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو چارو د مرکز ایریا سټډي سنټر چیئرمین ډاکټر سرفراز خان نه مې وپوښتل چې دغه تاثر تر کومه حده پورې ټیک دی.
دشمن ملک چې دی ټول نلوی هغه هند دی، او بیا افغانستان چې دی هغه سره د پاکستان ډېر وخت نه داسې تعلقات دي چې پاکستان همیشه دا ویلي دي افغانستان پکار ده چې د پاکستان دوست وي. بیا د دې خبره اوري ځکه دوی وایي ټو بارډر تھیری داسې نه چې دواړه بارډرونه باندې چې دی که دشمن ملک وي نو دا به ګران وي نو دې لپاره افغانستان کې پاکستان غواړي چې دوست بلکې وي نو دا عسکري ذرایع او بیوروکریسي دا رایې دي هغه پرې چلي. امریکا خو نوی ملک دی، ټول دنیا باندې حکومت کوي، ټول دنیا ته لارې ښیي، هغه بارہ شیم دار دے کلا پالیسی جوړی دی نه دا زمون دا اداري جوړي او رو رو با کې شي حالات بدل شي خټایم بغواړي سیاسي ګوندونه مضبوط شي خلک زیات طالب یافته شي په دې ادارو باندې خپل اندرونی څه کوم شروع شي.
د سیرونکو په نظر د ټاکنو نه پس چې کوم یو ګوند هم په پاکستان کې په واک کې راشي د هغوی په مخ کې به ګوندي هوادونو سره تعلقات ښه کول لوی چیلنج وي. د یو لسمه انتخابات
د انتخاباتو په حق لاستاسو پوښتنی
د کاندیدانو ځوابونه
تبصری او مرکی
هر ورځ لمشال ریډیو
په ایران کې مونږ واوریدل چې راتلونکو میاشت په پاکستان کې پارلماني انتخابات کیږي. په پاکستان کې د دغه انتخاباتو په ترڅ کې د خیبر پښتونخوا له 400 د عوامي نشل ګوند مشر اسفندیار ولی خان او د قامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیربا انتخاباتو ته ولاړ دي، او په پښتونخوا کې د 400 سیاسي ارزښت هم ډیر زیات ګڼل کیږي. د 400 د سیاست او له هغه ځای د ولاړو نمایندانو په اړه د خالد خان دا رپورټ اورو.
اشنغر یا چارسدا د پښتونخوا په سیاست کې ډېر لوی اثر لري. چرته چې خدای خدمتگار او پښتون کمپرس خان عبدالغفار خان یا باچا خان حاجی صاحب تورنګزه او د آفتاب احمد خان شیرپو کورنۍ یا پیروکار د تیر رسول لسیزو راسي په عملی سیاست کې لوی کردار لوبوي. د کال 2002 ټاکنو راسي 400 ضلع په دوه قومي اسمبلی او شپږ صوبایي اسمبلی حلقو باندې تقسیم شوې ده. چرته چې شپږ لکه سلور اتیازره او یو کم شپېته رجسټر اټونه دي، لکه لکه د مخک پشان د عوامي نېشنل پارټي مرکزی صدر اسفندیار ولی خان او قومي وطن پارټي مرکزی چیرمین افتاب احمد خان شیرپو د چارسدې په بیلابیل قومي اسمبلی حلقونه په ټاکنو کې برخه اخلي. د چارسدې په ان اووم قومي اسمبلی حلقه باندې با اسفندیار ولی خان د افتاب شیرپو زوی سکندر شیرپو د جمعیت علما اسلام مولانا گوهر شاه او د پاکستان مسلم لیگ نواز خان الله خان سره مقابله کوي. خو لکه د مخک پشان د عوامي نېشنل پارټي د امیدوارو خلاف په چارسده کې نه سیاسي کورنۍ او نه سیاسي ګوندونه یو شوي دي او شنون کې وایي چې د دې ټوله ګټه به اسفندیار ولی خان ته رسي. د سیاسي چارو کارپو او د انګریزي ورځپاڼې خبریال سید بخار شاه باچا وایي چې د اسفندیار خان د حلقې نه لرې پاتې کېدل او بیا د عوامي نېشنل ګوند امیدوارانو ته د وسلوالو له اړخه ګواهونه د نورو ګوندونو کاندیدانو ته ګټه رسولی شي.
مخکې له شنو کې چې ولی خان خلاف د ټولې پارټۍ یوځای شوې نو مولانا سنجان صاحب لیکن ګټلو د قشان اوس هم د دې پارټو کفرس کې احتیاط کیږي په خپلو کې. نو بیا مطلب چې ان پی د مشکلات دي اوس هغې ته مشکلات دغه دي په ټولو الکو کې خاص کر اسفندیار ولی خان ته هغې ته الیکشن مهم کې او د هغې سپورټرانو ته دغه جلسي جلوسونو کې مشکلات دي نو د دې به ډېر اثر په هغې باندې.
په کال 2008 ټاکنو کې اسفندیار ولی خان د پاکستان پیپل پارټۍ نصیر احمد خان ته ماته ورکړې وه خو په کال 2002 کې د جمعیت علما اسلام مولانا گوهر شاه اسفندیار خان نه دغه ټاکنې ګټلې وې. د چارسدې په دویم قومي اسمبلی سیټ ان اتم د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپو د عوامي نېشنل ګوند تیمور خان او د جمعیت علما اسلام شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سره مقابله کوي. افتاب خان شیرپو د کال 2008 نه را پدې خوا هر ټاکنو کې برخه اخلي خو لا تر اوسه پورې هیڅ یو الیکشن نه دی بایللې. دغه شان د هغه زوی سکندر شیرپو پرله پسې خپل صوبایي اسمبلی سیټ دوه ځلې ګټلې دي خو بیا د عوامي نېشنل ګوند په شان قومي وطن پارټۍ مشران او امیدواران هم بمی چودونو او بریدونو سره مخ دي او په تیر وختونو کې په شیرپو خان دغه پزوی او ملګرو سو شواري ځانمرګي بریدونه هم شوي دي. د افتاب شیرپو د سیاست او خلکو سره د رابطو په حق لا خبريال نثار محمود وایي
واقعي خبر ده چې د ډیکټیټر سره تللی دی د سره هغه وخت کې په باندې سم مقدمات هم او خپل سیاست څنګه هغه د پیپل پارټي د غټ پارټي نه جدا شوی هو نو هغه تر خپل سیاست د بچاو د پاره دغه وجه هم کې دي چې هغه د نور دغه سره تلې حکومتونو سره تلې خو دغه په ګټلو یا دغه علاقې سیاست کې دغه پازیټیو پوینټ دی چې هغه د خلکو سره رابطه نه پرېږدي خپل علاقې ته ځي او خپل خلکو سره خپل رابطه نه کټ کړي د نورو سیاستدانانو غوندې چې هغه الیکټ شي او هغه بیا علاقه پرېږدي او په نورو ښارونو کې آباد شي. باوجود د دې چې په هغې باندې بار بار بریدونه شوي دي او ډېر نږدې دغه شوی او بد شوی دی.
د چارسدې پشپک صوبایي اسمبلی حلقو باندې عوامي نېشنل پارټۍ قومي وطن پارټۍ جمعیت علما اسلام جماعت اسلامی تحریک انصاف پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز خپل خپل امیدواران ادرولی دي. خو سیاسي کارپوهان وایي چې چارسدې کې اصلي مقابله به د عوامي نېشنل پارټۍ جمعیت علما اسلام او قومي وطن پارټۍ امیدوارانو ترمنځ وي چې په خصوصي توګه په صوبایي اسمبلی حلقه یوشتم باندې د سکندر خان شیرپو او د ان پی امیدوار سید معصوم شاه ترمنځ کیدونکې ده. دا یادونه ده چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په خوانی سیاسي مشیر سید معصوم شاه سورزی وړاندې په یو بمی چودنه کې زخمی شوی دی او لا تر اوسه پورې د پېښور په یو هسپتال کې زخمی پروت دی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د قبایلی سیمې خیبر انتظامی مشر د باړې او تیرا نارام سیمو د شپږ څلوېښتم انتخاباتي حلقې د رایه چونې ټول مرکزونه یا پولینګ سټېشنونه حساس بللې دي. انتظامی مشر د ملیشې له مشره غوښتنه کړې ده چې د رایه چونې پر دې مرکزونه د امنیتي سرتېري ځای پر ځای کړي. په دې اړه د شپږ څلوېښتم انتخاباتي حلقې لپاره انتخاباتو ته ولاړ نوماندان او بې کوره شوي خلک څه فکر لري تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
په پیښور کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ د دفتر یا خیبر هاوس د چارواکو په وینا د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ د باډي او تیرا ناکرار سیمې د شپږ څلوېښتمې حلقې ټولې څلور اویا پولینګ سټېشنې حساسه ګرځولې دي. د دوی په وینا د خیبر پولیټیکل ایجنټ په یو خط کې د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمشنر په ذریعه د آی جی ایف سی نه په دې حلقه کې د شفافه او محفوظه انتخاباتو دپاره د امنیتی سرتیرو غوښتنه کړې ده. او په یو پولینګ سټېشن یې ورته د یو افیسر په ګډون د لسو امنیتی سرتیرو د لګولو سفارش کړی دی. دوی وایي چې د مئی یولسمې نیټې د انتخاباتو په وخت به د باډي او تیرانا بې کوره شو خلکو دپاره شپاړس پولینګ سټېشنې په جلوزو کډوالو کیمپ کې، څلور د کورمې په دوراني کډوالو کیمپ کې، او څلور پنځوس پولینګ سټېشنې به د باډي په هغو برخو کې جوړ ولې شي چرته چې د امنیت وضع خوي. خو په دستي توګه د باډي دغه پولینګ سټېشنې د امنیت په خاطر نشي په ډاګه کولای. په دې حق لباندې د خیبر ایجنسی اډیشنل پولیټیکل ایجنټ عطا رحمان اورگزی مشال ریډیو ته وایي
په بڑا سبلجن کې څوره پولینګ سټېشن دی ټول تقریبا ټول دغه حساس دي او دا پولینګ سټېشن څلور اویا په ټول بڑے سبلجن کې دي. دین علاوه په جلوزو کې او په کورم ایجنسی کې هم پولیس شونه او خلکو لپاره دي چې کوم خلک تیرانا یا نور علاقو نه غشوي دي، بې کوره شوي دي. او دا غنه پکې شوې ده چې رات موږ په دې پولیس سټېشن باندې خو لیوي او صدر خو به هم کې ډیپټي ګور کوي، خو ورسره ورسره موږ ته د ملیشیا ځوانان هم په کار دي په دې پولیس سټېشن باندې موجود وي. څه قسم د تحفظ یا د حفاظت ذمہ داري هم
دا چې د شپږ څلوېښتمې حلقې امیدواران د پولیټیکل چارواکو دې ګام ته په کوم نظر سره ګوري، په دې حکله د یادې حلقې نه د کامی اسمبلۍ دپاره د مسلم لیگ نون امیدوار سهیل اپریدی وایي
پولیټیکل اډمنستریشن چې کوم دا کوشش کړی وي نو موږ د دې ستاینه کوو. دا لکه ډېر بس هغوی په خپل ډایرکشن کې خصیح روان دي او هغوی بیا بیا لکه زموږ نه تجویزونه مخلي موږ سره پرویسۍ کېم دي. لکه زموږ ټول پولیس سټېشن حساسې دي نو زیات نه زیات سیکورټي چې ډېټا ورکړه شي.
د نوخار په جلوزو کډوالو کیمپ کې د باډي نه بې کوره شوی یو تن شکیل پریدی وایي چې په جلوزو کې د تیرې میاشتې د چاودنې راهیسې د دوی په زړونو کې ویاره ده او د امنیت باوجود به دغه ویاره وي. خو دلته چې کوم لوی میدان دی او په هغې کې ورته محفوظه پولینګ سټېشنې جوړې کړی شي نو دوی به پکې ووټ اچوي.
کډوري داسې راځي چې د مخکې د مکان تشوي را شنې نیوسم باندې د غیلو سبب خل دوریږي چې د مکه وخت کې کیږي او چې د غیلو څخه نه وتاي شونه او څه پټي چې راشي چې کله یې بیا د ټول د خلکو په ذریعہ کې وي خو چې پولیس سټېشن یې دلته د موږ نه پاتې یو علاقارو د ډېر کې نو علاقارو کته دې باندې سا
یاد دیویش د خیبر ایجنسی په باډاو تیرا کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي او په ځینې برخو کې یې کرفیو ده او په زرګونه خلکو ترې د بدامنۍ له امله خپلې کډې ویستلې دي. خو د خیبر ایجنسی الیکشن کمیشن دفتر او پولیټیکل چارواکي وایي چې دغې حلقې دپاره به هم په متبادل ځایونو کې انتخابات ترسره کیږي.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو
تاسو مشال رادیو ته غوږیست. تیر شپه ناوخته په غزنی کې د ولسی پاسون پر جنگیالیو برید شوه دی چې پکې تر اوسه پورې دیارلس تنه پاسون کوونکي وژل شوي دي. طالبان وایي برید دوی کړی دی او پاسون ته د درنې مرګ ژوبلې ور اړولو ادعا کوي. د مشال رادیو خبریال سید شاه سقیم په دې اړه نور حال راکوي.
برید تیر شپه ناوخته د شلګر په ګنډیر سیمه کې د ولسی پاڅون په یوه پوسته شوی دی چې له امله یې دیارلس تنه پاڅون کوونکي وژل شوي دي. له سیمې څخه د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس د ولسی پاڅون جنګیالي په یوه پخوانۍ کلا کې ویده وو چې طالب وسلوالو ورباندې ناڅاپي برید کړی دی. د ولسی پاڅون مشر فیضان الله فیضان هم پیښه تاییدوي او وایي تر اوسه پورې دوی د دیارلسو تنو پاڅون کوونکو په وژل کېدو خبر شوي دي، خو وایي اوس لا هم معلومات بشپړ شوي نه دي.
تقریبا دیارلس نفر شهیدان کړي دي یوه کلا کې. زه په مکسا کې هم تر اوسه پورې نور دقیق معلومات نه لرم، وروسته بیا دقیق معلومات درکوم.
د برید مسؤلیت طالب وسلوال مني. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي وایي چې په دغه برید کې پنځلس تنه پاڅون کوونکي وژلي او وسلې ورڅخه وړې دي. په شلګر کې د ولسي پاسون په قیام کال اوړي چې په پایله کې د اندړو ولسوالۍ لسګونه کلي له وسلوالو پاک شوي، تړلي ښوونځي او روغتونونه پرانستل شوي او د میري سلګونه دوکاندارانو بیرته خپل کارونه پیل کړي دي. د پاسون له پیل راهیسې پر پاسون کوونکیو ګڼ شمېر بریدونه شوي، خو دومره مرګ ژوبله ورته کله نه ده اوښتې.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت
او شارټ ویوز یا لنډو څپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ته وګیاست، زبوګ غږ په منځنۍ څپ شپږ سو یویشت کیلو هرتز اوري. تاسو په دغه اعلان کې هم دا واوریدل، زبوګ ټول خبرونه، تبصری، شننی، ویډیوګانی او رپورټونه او خبرونه په www.mashalradio.com هم لیدل شي. که غواړئ چې له تازه خبرونو خبر شي نو پر ټوئیټر هم زموږ ملګری کېدای شي او د فیسبوک پاڼه هم زموږ خوښولی شي او له هغه ځایه تازه خبرونه په وخت ترلاسه کولی شي. وخت شوه د 9:30 په پیښور کې، 9:10 په کابل کې. ورزو نجیب عامر ته د دې مهال خبري لنډیز لپاره.
د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف نن د اسلام آباد مجسٹریټ محمد عباس شاه ته ځان وړاندې کړ. مجسٹریټ دته د ورځنۍ ترانزیت یا رهداري ریمانډ ورکړ. نوموړی وروسته د پولیسو په ولخه کې خپل کور چیک شهزاد ته واستول شو. دی به په دې کور کې نظربند ساتل کیږي. ټایم میگزین د سلو بانفوزه شخصیتونو په لیکلر کې د ملالی یوسفزی ته هم دا امتیاز ورکړی. همدارنګه د افغانستان د هرات ولایت یوې میرمنې رویا محبوب هم دا امتیاز ګټلی دی. جرمنی له 2014 کال وروسته په افغانستان کې له 600 تر 300 پورې د سرتیرو د پاتې کېدو لپاره چمتووالی ښودلی. د جرمنی دفاع وزیر توماس دی مازیار پرون په برلین کې خبریالانو ته وویل دغه سرتیری به د ټریننګ، لارښوونې او ملاتړ په برخه کې له ماموریت سره مرسته کوي. تیره شپه ناوخته په غزنی کې د ولسی پاسون پر جنگیالیو برید شوی دی چې پکې تر اوسه پورې 13 تنه پاسون کوونکي وژل شوي. طالبان وایي برید دوی کړی او پاسون ته یې د درنې مرګ ژوبلې د ورړولو ادعا کړې. د ننګرهار او کونړ والیانو د دې سرحدي ولایتونو په اړوندو سیمو کې د امنیتي تدابیرو د پیاوړي کېدو غوښتنه کړې ده. دوی ویلي د ډیورنډ کرښې له بلې خوا د وسلوالو مخالفینو د زیاتېدونکو حملو د مخنیوي لپاره باید امنیتي تدابیر پیاوړي شي. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی په باسټن ښار کې د ماراتون یا ډله ییزې ځغاستې په ترڅ کې د چاودنو د دوه ممکنه لاس لرونکو تصویرونه او ویډیوګانې خپرې کړې دي. دا تصویرونه چې د زیارت په ورځ خپاره شول، دوه ځوانان ښکاره کوي چې تیاره رنګي جمپرونه اغوستي او بایکونه انتقالوي.
خبري لنډیز په لمشال راډیو اوریدل، ویاند وو نجیب عامر. ورزو اسلام آباد ته د دې مهال د خبری رسنیو د مهمو سرچینو نه ترلاسه شویو تبصرو ته د مشال اډو خبريال سراج زهیر دغه تبصره لوستی دي او مهم برخه درته په پښتو ژباړل دي.
آج ورځ پڼ خپل ادارې کې وای چې د ترهګری د نوې چپی سره راتلونکو ورځو کې د امنیت وزن نور هم کړکېچنا او خطرناک ښکاری او دغه لړکی د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د سکیورټی نوې پلان تیار کړی دی چې تر مخه به د 12 مئی پورې ټول صوبو کې پوز د کویک ریسپانس فورس په هیڅ چمتو ولاړ وي. ادارې وای چې دغه رنګ سیاسي ګوندونو ته هم ویلې شوې دي چې د جلسي جلوسونو نه 8 ګڼې وړاندې به ضلع انتظامیې ته او 4 یا 6 ګڼې وړاندې به خپلو کارمندانو ته اطلاع ورکوي چې ورسره د سیاسي مشرانو او کارمندانو د سکیورټی لپاره مناسب ګامونه واغستل شي. ادارې مخکې لیکي چې د تیر ډیر مودې راسي موږ د امنیت لپاره ګامونه پورته کوو او وخت په وخت په دې کې د خوالي راوستو کوشش هم کوو او دې دوران یو شمېر سکیورټی اهلکار وژلې شو او په سکیورټی پلان د ټیکس په کروڑونو روپۍ هم ولګولې شوې، خو بیا هم حالات ښه نه شو. اوس وخت راغلی دی چې په دې معاملہ په سنجیدګۍ سره غور وکړي شي او د مستقل امن لپاره کلک او کوټلي ګامونه پورته کړي شي. شي نو هله به ممکن شي چې په خیبر پختونخوا او په ټول ملک کې امن پزای شي. د پېښور نخ پریدونکو د پښتو وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پېښور د کتوت په علاقې کې د پخوانی وفاقي وزیر د ان پی غلام احمد بلور ګاډي سره خوا کې ځنمرګي برید کې 19 کسان په حق رسیدلي او د سلويختو نه زیات جوبل شوي دي. ادارې وایي چې د غرنګ بلوچستان کې د پاکستان مسلم لیگ نون د صوبای صدر نواب ثناء الله زهري په قافله باندې برید کې 4 کسان مړو او شل تنه جوبل شوي دي. ادارې وړاندې لیکي چې فکر وکړي شي نو د 19 مئی په ټاکل شوی نیټه د عام انتخاباتو د ورځې پر نږدې کېدو او د امیدوارانو د انتخابي مهم پیل کېدو سره سم په ملک کې د ترهګرۍ پیښې هم سیوا شوي دي. ادارې مخکې وایي چې د سه شنبې په ورځ او د دې نه دوه ورځې وړاندې په 400 او سوات کې د رامنځته شوو پیښو نه دا اندازه لګي چې ټولو لویو سیاسي ډلو ته د ترهګرۍ خطر پیښ دی. د یکتوت د پیښې نه وروسته د ان پی مرکزي صدر اسفندیار ولی خان تور پورې کړی دی چې د ان پی نه سیکورټي اغستل شوی ده او د دې پیښې ذمهواري د نگران حکومت او الیکشن کمیشن په سر ده. بلکې نوموړي د پېښور د یکتوت د پیښې نه پس په واضح توګه تر دې ویلي دي چې د دې پیښې رپورټ دې د نگران حکومت او الیکشن کمیشن په ضد درج کړی شي. ولې بلخوا په حکومتي کچ د ان پی د مرکزي صدر الزام بے بنیاد وګرځول شو او ویل شو چې سیاسي ګوندونو ته د امنیت ورکولو په اړه حکومت بې غور نه دی. ادارېز زیاتوي چې د غرنګ د پېښور د یکتوت د پیښې نه وروسته نگران وزیر اعلی طارق پرویز د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هاوس کې ټول ګوندیز کانفرنس راوغوښتو. ادارې اخر کې وایي چې موږ وړاندې هم سو زله د ترهګرۍ د قابو کول لپاره دا تجویز ورکړی دی او اوس هم په دغه خپل ورکړی شوي تجویز ټینګ یو او وړاندې کوي چې ټولو سیاسي او مذهبي ډلو لپاره خپل منځي اختلافات ختمول او د اتفاق او یووالي عملی څرګندونه کول وي، ځکه چې په شریکو هلو ځلو د ولس د بنیادي ستونزو هوارولو څخه پرته د بدامنۍ ختمه او امن قائمېدل ممکن دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورځپاڼه ډیلی بیس لیکي په بوستن کې د بمی چاودنو په اړه افغان طالبانو ویلي چې دوی په دې کار کې لاس نه لري. طالبانو ویلي پر غرب دا ډول برید کول نه غواړي. هلته د کارنیګي انډاومنت په نوم څېړنیز ادارې د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتی تړون په اړه یو مقاله لیکلې ده. دا مقاله تر 2014 زیږیز کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د موجودیت له موضوع سره تړلې ده. د دواړو مقالو مهمه برخه لملیه امیرزاده اورو.
د ډیلی بیسټ ورځپاڼه لیکي چې په بوسټن کې د میراتون منډې په وخت د بمی چاودنو د خبر پاړه د افغان طالبانو مشرتابه څخه خوشحالي او نمانځله، بلکې د طالبانو لوړپوړي مشران وایي چې په غرب دا ډول بریدونه د ګټې پر ځای تاوان رسوي او اندېښنه لري چې په دې سره به په غرب کې د القاعده د ملاتړي ترهګرې ډلې د دغه تاثر ختمولو په وړاندې هڅې متاثر شي. د طالبانو د کابینې یو پخوانی وزیر ورځپاڼې ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د بوسټن له چاودنو سره د افغانستان کوم تړاو نشته، چې په خبره طالبان په غرب کې د داسې قسم برید اراده او صلاحیت نه لري. دغه پخوانی وزیر د نوم نه خودلو په شرط ویل چې اندېښنه لري په دغه چاودنو کې د افغان یاغیتوب تړاو نه لرلو پرته به هم طالبان یو وار بیا ترهګر وبلل شي. دغه په خبره دغه شان بریدونه په غرب کې یوازې د اسلام او مسلمانانو ضد احساسات خوروي. نوموړي زیاته کړه چې که څه هم کېدی شي ځینې مسلمانانو وایي چې خدا امریکا هم هغه درد احساس کړي چې مسلمانان یې احساسوي، خو دغه په خبره په دغه پیښې سره به نه خو طالبانو او نه په ټوله نړۍ کې اسلامي تحریک ته کومه ګټه ورسیږي. ورځپاڼه د طالبانو د استخباراتو د یو ناڅرګند چارواکي د خولې لیکي د افغان طالبانو مشرتابه په غرب باندې د القاعده لخوا د برید په اړه د هفتو راهیسې اندېښنه لرله. دغه په خبره د یاغیانو د ستراتیژیک پلاننګ کمیټې ورته یوه میاشت مخکې ویلیو چې د القاعده لخوا د 11 سپتمبر په شان د برید اندېښنه لري چې په راتلونکي کې د یاغیتوب ستراتیژي متاثره او د دوی تاثر خرابولی شي. دغه په خبره د 11 سپتمبر نه پس یې افغانستان وبللو او نه غواړي چې دا شان پیښې پلانونه بیا ګډوډ کړي. بلخوا د کارنیګي انډاومنت په نوم یو څېړنیزه اداره لیکي د شپږو میاشتو راهیسې امریکایي منځګړي د خپلو افغان همسیالو سره د هغه دوه اړخیزې راضینامې په باب خبرې کوي چې تر 2014 وروسته د امریکایي ځواکونو له موجودیت سره اړه لري. د ادارې په خبره د پوځي اډو د قیام او د امریکایي ځواکونو د قانوني حیثیت په ګډون یو شمېر مسلې دغه کوششونه متاثره کوي. اداره زیاتوي چې کله هم په داسې قسمه راضینامو خبرې کیږي که هغه دوه اړخیزه تړونونه وي او که د سولې په وړاندې د ملګرو ملتونو سره په کوم منشور مذاکرات، دا زیاتره هغه نقطې وي چې د دغه پروسې د ځنډولو باعث ګرځي. اداره په داسې حال کې د وخت ستونزه هم په ګوته کوي. اداره لیکي په کابل کې سیاسي فضا ته په کتلو سره باید واشنگټن د اوس لپاره د مذاکراتو د ودرولو او په راتلونکي سپرلي کې تر صدارتي انتخاباتو وروسته د نوي حکومت سره خبرې د نوي سرنه په شروع کولو غور وکړي. اداره زیاتوي د دې معنی دا نه ده چې مذاکرات مرستي په مکمل ډول درول شي. واشنگتن لامخ کې په هغه تړون کې دلچسپي خودلې ده چې ورسره به د دسمبر 2014 وروسته په افغانستان کې د ځینو امریکایي ځواکونو د موجودیت اجازه ورکړل شي. دا به د افغان امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ ترڅنګ په سیمه کې د امریکا د اثر ساتلو لپاره هم مهم وي چې خپل د امریکا کامی امنیت لپاره مهمه ده. کارنگی انڈاومنٹ زیاتوی ډیر امریکایان او افغانان په هیواد کې د ځواکونو پاتې کېدلو ته په دې سترګه ګوري چې ورسره بل هیواد د حد نه زیات بارني مداخلت په لری کولو کې مرسته وشي چې په تیرو 12 کالو کې ورسره مخامخ شوې دي. اداره لیکي د نور هر قسمه ملاتړ په پرتله د ځواکونو موجودیت د امریکا د ژمنتیا علامت دی.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
یو شمیر افغان او مصری دینی عالمان وائی د دینی پوهانو له همکارۍ پرته په افغانستان کې د سولې راوستل ګران کار دی. د پوهانو تیر ورځ په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال د افغانستان د سولې په بهیر کې د علماو پر رول خبرې وکړې. په دې ترڅ کې یو پریکړه لیک هم خپور شو. دا غونډه د افغانستان د علمي او اسلامي څېړنو مرکز جوړ کړی و. په دې اړه نور تفصیل د محمد قاسم سولمل پر پورت کې.
یو شمیر افغان او مصری علما وایي چې په اسلامي ټولنو کې د علماو مسولیت ډیر زیات دی او دوی کولای شي د سولې په راوستلو کې مهم کارونه ترسره کړي. یو شمیر له دې علماو څخه د پنځم په ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال په کابل کې وویل چې اوس مهال په افغانستان کې علما کولای شي د سولې د راوستلو په برخه کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دعوت د کمیټې رئیس او د دې هیواد د علماو د شورا غړي شفیق الله نورستانی چې په دې غونډه کې خبري کولې وویل کچیر علما د سولې پروسې ته ملاتړ ونه کړي نو دا هڅې به نتیجه پاته سي.
که داسې شرایطو کې موږ که محافظه کاری کوو که سکوت کوو نو دا هم اسلام سره هم جفاوي، مسلمانانو سره هم جفاوي، بلاخره د ملت اسلامي سره هم جفاوي. نو زه دا هیڅکله داسې نه وایم، ځان ته جرأت نه ورکوم چې ووایم چې موږ حق نه دی ادا کړی. تمن موږ به خپل بیانات تور ته همیشه خپل دعوت ته همیشه دوام ورکړی دی، خو لږ د شرایطو په نظر کې ساتلو سره مخصوص بعضې ستونزې چې موږ تاسو ته مواجه دي، د دې په مقابل کې یو قوي حرکت ته ضرورت دی، د علماو بل شان نه.
د زموج او زموج د مسولیتونو تر نامه لاندې په دې غونډه کې چې د افغانستان د علمي او اسلامي تحقیقاتو د مرکز لخوا جوړه شوې وه، یو شمېر افغان او مصري علماو ګډون کړی وو. په دې غونډه کې یو اومادې پریکړه لیک هم صادر شو چې پکې د افغانستان د سولې بهیر ملاتړ شوی او له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې ده چې وسلوال مخالفان د سولې خبرو ته اړ باسي. د غونډې یو برخوال او د مصر د علماو یو غړي شیخ ضیاءالحق شعبان هم د سولې په بهیر کې د علماو پر رول ټینګار وکړ او زیاته کړه چې دیني علما مسولیت لري چې په ټولنه کې له منفي پدیدو سره مبارزه او د هغوی معقوله حل لاره ومومي.
مشرانو او علما په ټولنه کې ډیره مهمه ونډه لري. که هغوی صالح او مسلمان وي، ګرد ټولنه به د هغوی په پیروي صالح او مسلمان وي.
له څو کلونو راهیسې افغان حکومت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې هڅې پیل کړي. حتی جمهور رئیس حامد کرزی څه موده مخکې قطر ته ولاړی څو هلته د طالبانو لپاره د یو سیاسي ادرس پر جوړولو او دغه راز د سولې په روان بهیر کې د قطر د حکومت د مرستو پر جلبولو خبرې وکړې، خو کتونکي بیا د هڅې بې ګټې بولي او وایي تر څو چې د افغانستان په روان کړکیچ کې ښکېل اړخونه په تېره ګاونډي هیواد پاکستان صادقانه همکاري نه وي کړې، نو د دې بهیر د بریالي کېدو امکان ډېر کم دی. وسلوالو طالبانو په وار وار له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړې دي او له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی.
د قاسم سولمل رپورت موارد تیر ورځ د خوست او پکتیا ولایتونو د دوو کورنیو ترمنځ 15 کالونه دښمنۍ په دوستۍ بدله شوې ده. دا لانجه په خوست کې د شخړو د هواري کمیسون د غړو او د منګلو قبیلې مشرانو په حالو زلو د پښتني دود تر مخه هوار کړل شوې ده. په دې دښمنۍ کې د دواړو خواو دوه کسان وژل شوي ول. په دې اړه نور تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
په خوست کې د شخړو او منازعاتو د حل کمیسیون د غړیو او د منګلو د قوم د مشرانو په حالو زلو د دوو کورنۍ ترمنځ 15 کلنه دښمنۍ چې په کې دوه تنه وژل شوي او دوه تنه ټپیان شوي ول او هم د یو لوري کورس وزول شوی وو پای ته ورسېده. د موضوع په اړه د جرګې او تنغړي حاجی رسول محمد خان تڼي وویل چې یاد دښمنۍ د دواړو قبیلو او کورنۍ ترمنځ د غرونو او ځنګلونو پر سر رامنځته شوې وه.
د ستونزه ډېرې جرګې او مرکب کې تېرې شوې وې، مګر دغسې په خپل
حال لاین حال پاتې و په اخیرو کې د پنګالو د قومي مشرانو زموږ د دفتر د شخړو د حل کمیشن د تلو دفتر دغه قومي مشرانو په کې رول ولوباولو د موضوع خلک وهڅول چې بل اخره د دوی نه واک واخیست واک په نتیجه کې د مړی او زخمیان سره ولګول دغه ټوپه رنګ کړه
په خوانی مخالف لور حمله دی کبل چې دښمنی په عادلانه او بې غرضه ډول حل فصل شو فیصله ته خو خپل او ویلې چې د دښمنی په کلونو کې دواړو لورو ډیر تاونونه او ستونزي ګاللې دي
زاجي د استقبال میګو په غرنه شخړه راغلی و بیا تقریبا 15 شپور اسکول وبکه وتیل وی ډیر ادا کتوانونه وخت ډیر ستونزه وشوي
زه رحمت ول یاره دا کې ډیر توانونه وشو 15 شپور اسکول واه وتره دا مشرون و کوم مشرون و پلانین والا مشرون و ډیر ستړی مو کړ ستونزه مو کړ شفا هر دم ملاج و
د قومونو د اړیکو دفتر مشر حاجی محمد علی زدران د یاد پریکړې او سورې پاړه ویل چې د قومونو او مشرانو په واسطه هغه مهال چې جانبین مسلحینو ته بشپړ واک ورکړي پریکړه داسې ده لکه د کاڼي کرخه چې بیا هیڅ کله نه ړنګېږي نوموړی دا ډول پریکړې داسې بولي چې دښمنۍ پرې په اساسي توګه ختمېږي
نو د موږ تاسو په اصطلاح چې د دوی د دوی وړې واک نه فیصله چې کومه قومونه کړي ده یا کیږي هغه داسې مثال لري لکه کاڼي کرخه یا هغه نه ړنګېږي
د کتونکو په وینا کچېرې حکومت د قومونو او خیرونو ترمنځ د غرونو دښتو او بیدیاو پر سر مخالفتونو ته یوه اساسي او ټولیزه حل لاره ونه مومي نو د پخوا په شان به د خلکو په منځ کې دا ډول ستونزې او دښمنۍ تر ډیره وپایېږي
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره
او سم وخت شو د دونیز خبرونه روخانه مستقبل د خیبر پختونخوا حکومت د روخانه پختونخوا پروګرام لاندې ترمخه هغه سیمو کې د شخصي یا پرایویټ سکولونو سره همکاري کوي چیرې چې نږدې سرکاري میډل یا های سکول موجود نه وي د پبلک پرایویټ پارتنرشپ لاندې د سکولونو کې د ماشومانو فیسونه بیا حکومت ورکوي د نن ورځې په پروګرام کې به د سوات کې د دې پروګرام په اړه باندې تفصیل واوري چې روخانه پښتونخوا څه کار کوي دغه روخانه مستقبل خبرونه چې د هره اونۍ تاسو ته منور شاه جوړوي
په روخانه مستقبل پروګرام کې مونږ د خیبر پښتونخوا د تیر اتحادي حکومت لخوا د تعلیم د پرمختګ لپاره د شوي هلو ځلو په اړه حال درکوو د دې لړۍ په نننی پروګرام کې درته د روخانه پښتونخوا منسوبې په حقله معلومات درکوو چې د تیر حکومت یو لوی لاسته راوړنه ده د منسوبې لپاره مالی مرسته د برتانیا حکومت ورکوي د دې پروګرام په اولنی پړاو کې د پبلک پرایویټ پارتنرشپ یا د حکومت او شخصي سکولونو ترمنځ د ملګرتیا لاندې د صوبې اصل سکولونه اخیستل شوې دي په سوات ضلع کې د روخانه پښتونخوا پروګرام مشر میرمن تلتشا په دې حق لویل د سیمه کې دا پروګرام د 2012 کال د اپریل په میاشت کې شروع شوې ده
تر د هغه غریبانو ماشومانو د پاره ده چې د چانه سکولونو په زیاته فاصله کې دي دا پروګرام چې د سرګا زموږ د سوارت لپاره ډیر فائدہ مند تر لکه اوس پرس کې یو یو سی دی پای کې ګورنمنت میډل یا های سکول نشته او دا غځه کې سخت پرابلم دي نو په دې پروګرام په حواله سره الته کې د پرایویټ سکول سره یو ښه پرایویټ سکول سره پارتنرشپ وکړي شي ابه هغه ماشومان اخ سکول ته ځي ګورنمنت د افیس نور کې
میرمن تلت شاوای د ضلع په هر یونین کونسل کې د جینکو او هلکانو پرایمری سکولونه شته خو ځینې سیمې داسې دي چې هلته میډل یا های سکولونه نشته دغه سیمو کې به د روخانه پښتونخوا پروګرام لاندې پرایویټ سکولونه شاملول شي دا چې د لپاره دوی اسه بنیادی شرایط ګوري په دې حق لنوموړي وای
اوندنه خبر خو سر بلډینګ دی کنه چې دې بلډینګ په دې ویلي اوس لکه موږ سره د میډل لپاره 1 روم جوړو کنه اته کمرې او د دغه د هاي د لپاره 12 کمرې چې له بار شوی وسته دې نه لوخه سټاف د سکول څخه کم د ګورنمنت سکول نه چې دا غو ډیسټنس تقریبا 5 کیلومتر دی شي
د روخانه پښتونخوا پروګرام تر مخه په ست طریقه د ماشومان فیسونه جمع کول شي په دې پښتن راته تلت شا ویل
د دې لپاره چې بیا تر څو د کنه چې موږ لکه میډل سکول په هغه ایریا کې کولاو کنه چې تم دې کې نه نو دا هغه پرایمری سکول نه چې کومه ماشومان چې کنه چې پرست د 5th نه 6th شي دي نو سر هغه ماشومان هغه سکول ته دي او په دې سکول کې خپل پریزنت کم ماشومان دي نو هغه سره هو فری دا هو فیس نو هو فری ټول یو شان باغول فیس ورکړي.
میرمن تلس شاه زیاتوی چې دوی کوم سکول په روخانه پښتونخوا پروګرام کې شامل کړي د هغه د ټولو ماشومان فیس با حکومت ورکوي. نوموړی نمو پښتل کوم ماشومان چې وسنه لري هغوی خو په سکولونو کې نه وي، دوی د دغه ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو لپاره څه ګامونه پورته کوي؟
بالکل سر، زمونږ کمیټي هلته کنه چې نو هغه کمیټي چې زمونږ کمی د سکول والا نو سر هغه چې د هغه خلکو سره میټینګونه خبا قاعده شي چې او داسې ماشومان کمی چې په کور کې سبق نه محرومه پاتې شي هغه پکې هو به نشنه راسته شي په دې طریقه دا پیغام هغو ته ورسي. سر بدلی پکې دا د سر چې بدلی کې چې د ماشومان روډو سیوا کیږي لکه پروگرام چې دی سر زم هلته هیڅ کامیاب چلیږي. مونږ داسې لکه محسوسو چې لکه نن نوي نوي واړه وته هم راځي لکه مونږ ایډمیشن له سر یو خاص ریټ ورکړو دی نه بعد نور ایډمیشن هم کېدل.
په عامه توګه خلک دا نظر لري چې ځینې سیمو کې د شخصي سکولونو تعلیمي معیار ښه نه وي او دویمه ده چې د هغوی نصاب هم جدا جدا وي چې له وجې بیا وړاندې په مستقبل کې طالب علمانو ته مشکلات وي. په دې حقله میرمن تلت شاه وویل دوی د دې سکولونو لپاره د سارنې خاص انتظام لري.
د دې چې دې کنه سر مونږ باقاعده دې مانیټینګ په خپل باندې ته او د سکولونو ته زموږ خاص کر د دغه کمی چې هدایت یې هغه به خاص تفصیلي سر لیول خو به داسې وکړنه چې خو بیا چې کله زمونږ سکولونه داسې را شول نو په میډل لیول باندې سر دې خپله مرضي کولی شي کنه چې نو چې دوه کتل زمونږ سکول والا ماشومان چې دی ګورنمنټ والا دي نو دوی به خپل کورس هم ګورنمنټ والا کو او دې او هاي کې خو تقریبا ټول یو چې دی پبلک هم ګورنمنټ هم.
میرمن تلت شاوای سواد کې د محل په اولنی پړاو کې سلور پرایویټ سکولونه د روخانه پښتونخوا پروګرام سره په اشتراک چلیږي او په دویم پړاو کې به دوی د شمیره شلو سکولونو ته رسوي. نوموړی زیاتوي چې په دویم پړاو کې به دوی د سکولونو ترمنځ فاصله ته ډیره پاملرنه کوي.
او دا وینا فاسیلیټی دی کنه چې د بل د یو دې ایریا د چې بل دې سکل دی چې هغه نوټ فاصله سی واده نو به الته کوم میډل ورک اوس مثال سر د تاسو له مرغزار ورکوم کنه چې دا په یو سی اسلام پور کې راځي نو سر په دې نه سکول چې دی ډیر زیات لري دی میډل نو سر مون هاي هو دی یونین کونسل کې ورکو امیډل بوم ورکو چې فاصله سی واده به په یو کې مونږه میډل او هاي دوه کولې شو خو بالکل په یو کلی کې نشور کولې په یو ایریا کې.
میرمن تلت شاه سواد زله کې د روخانه مستقبل پروګرام مشره ده، وایي د سیمې ماشومان په خاص توګه جنکې د تعلیم سره ډیر شوق لري او دا مهال سیمه کې حالات خپورم نه دي. نو موړي زیاتوي د پروګرام کې ورسره د محکمې تعلیم ځای چارواکي په مکمله توګه همکاري کوي. د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروګرام اوري چې پکې نن د خیبر پښتونخوا د حکومت له اړخه د تعلیم د پرمختګ د پروګرام روخانه پښتونخوا حال درکو. د پروګرام کې د سواد د اشاړي یونین کونسل ګارډن پبلک سکول هم شامل کړل شوی دی. د سکول کې مو د هغه ماشومانو سره خبرې کړي چې وړاندې یې د بې وسۍ له وجې تعلیم پریښی وو. دغه شان یوې ماشومې را سره خپل احساسات داسې شریک کړل.
زما نوم میمن دی او سکس کلاس کې یم. زه په ګورمنټ سکول کې وم، بیا چې لاړ شم نو درشل ته نشم تلای، کرایه ډېره او جوابدار غریب دی. بیا سکول نه لاړ شم، بیا دا تعلیم پروګرام شروع شو چې دلته راځم. ما به دې خانه محصول ځکه چې ټول جنه کوي به سکول ته تلی او زه به لاړ شم کور کې به وم. ما به چې زه به انپڼه شم زما پلار ما ته ووایي سکول دا تعلیمي پروګرام شروع شو دی او بس بیا د دې ته دې لرالم. زه ټیچر جوړېدل غواړم، زه سبق وایم فرسټ راغلی یم اوس او زه هم چې په جینکو باندې سبق وایم ځکه چې جینکو عمر ډېر زیات کمی او هغه چې بیا زری شي نو د کلي خلک خو بیا هغوی خبرې کوي او هغې نو جینکو باندې سبق ډېر زیات ضروري دی.
د سوات اشاړي یونین کونسل کې ګارډن پبلک سکول چې د روخانه پښتونخوا سره په اشتراک چلیږي دلته د شپږم جماعت یو ماشومه شاهتاج وای د پنځم جماعت پاس کولو سره یې د تعلیم سلسله ودرېدله.
من خفه و لکه چې من خو بیا سکول خو بیا من نشویل کنه د دې لپاره دلته خو په روخانه پښتونخوا تعلیمي پروګرام زمونږ لپاره په دې پرایویټ اسکول کې سرکاري اسکول جوړ کړو نو د منګ بیا دلته راتلو منګ ته خپل دلته صحیح سبق ویل کیږي. زما خو دغه پیغام دی چې د جنکو هغه باندې اسکول وکړي.
شاهتاج بیبی زیاتوی ډاکټر جوړیدل غواړي او هغه لپاره خ مهنت کوي. هم د دې اسکول یو بل ماشوم سره مو هم خبرې وکړې.
زما وزیر احمد نن دی په شپږم جماعت طالب علم موږ ډیر خوشاله شو ځکه چې موږ ته د تعلیم درسره ډیر اسانه او ډیا موقعه پرست راغله. موږ ډیر مهنت کوو او موږ وایو چې لولې دغه جوړ شو ډیر سړي جوړ شو چې ډاکټران یا انجینران کوټه سرور ګینټ سټډي کوو. دا روښانه پښتونخوا تعلیمي پروګرام موږ خلکو ته وایو چې راشي زه دې دغه پیدت واره او دا وایو چې هسې مګر دې راځي اسکول ته راځي تعلیم حاصل کوي.
د سوات ګارډن پبلک اسکول کې یو بل ماشوم وایي
زمانم سنه دې ته بش پغم جماعت کې سبق وایم. زه ما چې پنځم جماعت وای نو زه درشلې ته نشم تللی نه زه بیا په کور کې ناستم. زه به ډېره زیاته خفه وم ځکه چې زه په کور کې ناستم او سبق به مې نه یاسي به ناستم. ما به ویلي دوه امپاړه وم نه زه په کور کې ناستم. اوس زه دا غواړم چې زه ډاکټر جوړېږم. زه دا کوشش کوم سبق وایم. زه به ډېر زیات سبق وایم. جینکو تعلیم ډېر اهم دی ځکه چې هغه خپل بچو ته تربیت هم کوی شي هر څه پړاوالی شي. یو جینۍ چې هغه چې تعلیم وکړي نو ثابته معاشره شي نو هغه ټوله معاشره چې تعلیم واسطه شي نو ټول وطن به روښانه شي ترقي به وکړي.
تاسو د سوات ضلع اشاړي یونین کونسل د ګارډن پبلک سکول د ماشومانو خبرې واورېدې. دا د وطن سباون دی او دوی چې د تعلیم رڼا په لاس کې واخلي نو د دوی د پرمختګ لارې تیارې بیا نشي بندولې. د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروگرام اوري. د نن په پروگرام کې درته د خیبر پښتونخوا لاړه شروع کړې شوې د تعلیم د پرمختګ د پروگرام روخانه پښتونخوا په اړه معلومات ترکوو. د سوات اشاړي ګلشا کلی کې ګارډن هیل پبلک سکول د میډل پسطا د حکومت سره په شراکت چلیږي. د دې سکول د مالک او پرنسپل رشید احمد سره مخبرې کړې. نو موړې د خپلې سیمې په حق لوي چې دا سکول یې د ډیر وخت راهیسې چلیده خو دومره وسایل یې نه وو چې ګنډ شمیر زده کوونکو ته یې پکې د تعلیم موقع ورکړی وي.
زمون غدی علاقه کې دا د درشل په خوا کې دا درشل تقریبا 3 کیلومتر کې ډیر تر غریده علاقه ده. دلته کې پرایمری سکول نشته خو میډل او های سکول دلته کې بدی علاقه کې نشته. نو دې علاقه کې خلک زیات تر جدي نه کمزوري دي په مالی حیثیت باندې او دلته کې د ټریټ کوم صحیح سہولت نشته دي. نو دلته کې کومه وړو دي په سرکاري سکول کې په سبب وي او پنځم نه بش پغم ته شو خاص کر دي نه کوي. نو هغه د بیا درشې د لوګ ډیر سخت مشکلاتو زمونږ د صوبې حکومت خاصه محکمه تعلیم دا مهرباني وکړي یا خلکو د پاره د سرکار موږ په سکول کې هغه پارتنرشپ وکړو هغه د پاره زمونږ په پرایو سکول کې هغه ته پینم شوګم کلاسونه شروع کړو. خاص کر جینکو ته د ډېر پیدل تک جینکی 35 کیلومتر مزل پیدل نشي کولای. هم نه هغه د ګاډي طاقت لري نه زمونږ د علاقه دي چې د روټ ګاډي بګینه چلیږي پرایویټ ګاډي بدن لکه نه هغه څه طاقت نه کیږي.
رشید احمد وای د روخانه پښتونخوا د پروګرام لاندې په سکول کې 160 نوي ماشومان داخل شوي چې زیاتره یې جنکې دي. د دې پروګرام اولنې شرط په سیمه کې نږدې د سرکاري سکول غیر موجودګی ده او په نورو شرایطو کې بلډینګ یعنی ودانی او استادان هم شامل دي. د لړکی رشید احمد د خپل سکول په حق لویل
زمونږ بلډینګ کې دا دي زمونږ خپل ذاتی بلډینګ دی ډېر ښه بلډینګ دی. اوس هم زمونږ سره ډېری کمرې خالي زمونږ سره اوس 15 کمرو کې مونږ استعمالو او دوه کمرې زمونږ سره سپیر دي جنوري او ماشومان چې زمونږ سره دي ټوټل زمونږ سره په مخ کې هم د شپږم وو ماته مو هم خپل پرایویټ سېکټر کې را سره او روښانه پښتونخوا ولا مونږ نور واغستو مونږ سره خپل مو زمونږ سره اوس 12 استادان دي په دې کې درې فیمیل دي او یو سړی میل دي.
د دې سکول د یوې استادې سمیرا جمال نمو وو پختل چې د روخانه پښتونخوا پروګرام ته هغه څنګه ګوري.
زمونږ په نظر کې وو ډېر زیات ښه پروګرام دی. د خپل کو د وړو دین راکو په اساس دا جوړ شي کنه دلته کې هو بالکل بدی علاقه کې هو تعلیم دی نه د جنکو د علاقانو د توانو د شي خاص د غنښتې او سو زیات په بچو باندې تعلیم نه کوي هم نو کورونه هم زمونږ توقعات دي چې هغه خو سبق وایي خو په هغه باندې مخکې نه چاوي نو وس یې راځي نو هغه خو ډېر زیات په مینه باندې ځي راځي سبق وایي نو کله چې دا پروګرام دلته شروع شو نو هغه ټولو خلکو خپل بچي راولېږل کمې چې په خپلو بچو سبقونه نه ویل زمونږ په نظر کې ډېر زیات ښه دی.
سمیرا جمال زیاتوی په پرایویټ سکولونو کې د استادانو تنخواګانې زیاتره د ماشومانو د فیسونو نه ورکول کیږي او چې ماشومان کم وي او په هغه کې بیا زیاتره بے وسه فیسونه نشي ورکولې نو ظاهره خبره ده چې د استادانو تنخواګانو باندې هم اثر غورځيږي. دا راز د روخانه پښتونخوا پروګرام چارواکي هم وایي د کې نه یوازې بے وسه او د تعلیم نه محروم ماشومانو ته تعلیم ورکول کیږي بلکې هغه شخصي یا پرایویټ سکولونه چې د معیاري تعلیم په خورولو کې بنیادی کردار ترسره کوي د هغوی حوصله افزایی او مرسته هم کولی شي. د حکومت د دې ګام په حق لا رشید احمد وایي
دې سره دا اوسه چې موږ دې لپاره کوالیفایډ سازمان اوسېږي اوبری فیس کی کم جمله گورنمنٹ راکی جی پدی کیا ہو سازن تنخواہ نے خپور کی خطا دادی مل نو منی بوج نشتے دی پر ما استاد سی واکڑی نی کو پر کے استاد غیر حاضر بل استاد لگا سپیر استاد بکی اگر تو سب ہوئی ندی پر لگا تمہ فارم دے سہولت ہے مشمان پر دے سہولت ہے حکومت پدی پروگرام منی جی.
دا وو رشید احمد چې د سواد اشاری یونین کونسل ګل شاکلی کې د ګارډن هیل پبلک سکول مالک او پرنسپل دی وایي د سیمې خلک د خیبر پښتونخوا د حکومت لړخه په روستپات سیمو کې د بے وسه ماشومان لپاره د روخانه پښتونخوا پروګرام په شروع کولو ډیر خوشاله دي او اوس خ په مینا خپل بچي سکول ته ورلیږي او هم په دې ځای د نن ورځې روخانه مستقبل پروګرام اثر ته ورسید. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیز او پوښتنه لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211211 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویبپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شئی.